السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده. نن د جمعې ورځ د کال 2000 جنوري د میاشتې 18 نیټه ده. د وخت پاکستان کې د شپې 10 په افغانستان کې 9 نیمې او په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دي. په دې یو ساده خبري خبرونه کې درته زه اشفاق من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، افغان طالبان وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ډزبندۍ په غوښتنه سلا مشورې روانې دي او په دې اړه وروستۍ فیصله تر اوسه پورې نه ده شوې. او د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي په واشنگټن ڈی سی کې په خپل وینا کې ویلي چې امریکا او د دوی ملګري غربي هیوادونه دي د طالبانو سره د سولې وروستو باید په افغانستان کې خپلې د بیا ودانې هلې ځلې جاري وساتي. او د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنائي نن د جمعې د لمانځه په وخت سیمه کې د امریکا په تګلارو سخت نیوکې کړي او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ یې په بدو ټکو یاد کړی دی. قدر مردون کو دوائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دا ٹی وی او ساتا خبری خبرونے پا سار کی زو دا نن روزی ترٹولو مهم راپور پلو تھا پا قطر کے دا امریکا دا استازی زلمی خلیلزاد او دا افغان طالبانو دا استازو ترمینز خبراتری شوی دی پا دا خبراترو کے دا صلح پا خبراترو او پا دا ملک کے دا لسو رزو پوری دا ڈز بندی پا خبر باندی بحث روان دی او دا افغانستان حکومت دا دا پرمختیا او هرکلی کړی دی. خو وای چې وربند د دغه خبرو اترو باید چې مرکزی خبره وي او باید چې دغه پکې شرط وي چې دغه د سولې خبرې که هر شکل کیږي خو چې دغه ملک کې ډزبندي لازمی وي او دی وای که دغه سي ډزبندي لازمی شرط وي د دغه نو د افغانستان حکومت او خلک به دغه ملاتړ کوي. په دې باندې د ډیور ډیو خبریال حق مل روان نور تفصیل تاسو ته د کابل څخه وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وای دی سولې امن ټینګښت افغان حکومت او نړیوالو شریکانو ته لومړیتوب لري. په قطر کې د سولې وروستیو مذاکراتو په تړاو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او د طالبانو ترمنځ ترسره شوي، د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي وای بیا عزت سوله د افغان حکومت او ولس هیله ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د څرګندونو په غبرګون کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټ کې اوربند د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه یاد کړی او لیکلی دی. هر هغه طرحه چې اوربند پکې د اساسي ګام په توګه ترشی دی افغانستان دولت او ولس ته دی منلو ده. ولس مشرۍ مړی دا څرګندونی وروسته له هغې مخې ته راغلی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مذاکراتي ډلې ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو او په یو شمېر نورو موضوعاتو بحث او خبرې شوې دي. د طالبانو ویان سهیل شاهین په خپل ټویټ کې لیکلي چې په دې مذاکراتو کې د پرمختګ په لور ګامونه اخیستل شوی دی او لا هم دا مذاکرات دوام لري. په ورته وخت کې اسوسییټیډ پریس خبري اجن په خپل راپور کې دی طالبانو له قبل لیکي چې دی ډلې له یوې اونۍ څخه تر لسو ورځو له موقت روبند سره موافقه کړې ده او په دې اړه یې خپل طرحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته سپارلې ده. د خلاصون لارې شورا مشر او پخواني طالب چارواکي سید اکبر اغا وایي طالبان له امریکا سره د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي له کمیدو سره موافقې ته رسېدلې دي. نوموړي له ډیوې سره خبرو کې ویل دی اوربند موافقه به له امریکا سره د طالبانو د موافقې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمن په بین الافغاني مذاکراتو کې مطرح کیږي نه په اوسنیو مذاکراتو کې.
خبري رواني دي وچ
د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکي فضل الرحمن اوریا وایي په قطر کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې په شویو مذاکراتو کې په لنډمهاله اوربن چې لس ورځې به دوام وکړي موافقه شوې ده. اوریا له ډیوي سره په خبرو کې وویل ښایي چې زلمی خلیزاد د وروستیو پرمختګونو په تړاو کابل ته راشي او له افغان چارواکو سره تر خبرو اترو مشورو وروسته بیرته قطر ته ولاړ شي او په ټاکلي وخت به په ځانګړو مراسمو کې د سولې موافقه لاسلیک کیږي. په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیزاد او د طالبانو ترمنځ په شوو مذاکراتو کې د پرمختګ خبر په داسې حال مخې ته راغلی چې د تیر سپتمبر په 14 نیټه د 10 پړاو مذاکراتو وروسته له هغې ودرېدل چې طالبانو د باګرام په هوایي اډې د شوي بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
الکسا پلی وی او وی ډیو
اګه من اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم ستړي مشهیدا د وایس اف امریکا دیو خبرونه ده. زموږه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستي او تازه خبرونه او ریپورتونه تاسو وکيږي او دا بیا کتلی هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کېدئ شئ او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی چې د واشنگتن په سفر دی نوموړي تیر شپه سنټر فار سټریټیجیک انټرنیشنل سټډیز په نوم باندې د سړن یو اداره ده په دغه کې د خبریالانو سره خبرې اترې کړې دي. د دغه غونډې تفصیلي حال موږ تازه موږ همکار کلسوم کاکړ راکړي چې خپل هم دغه خبري غونډې ته ورغلی وه، دغه څېړنې مرکز ته ورغلی وه. نو کلسوم کاکړ ستړي بشي مننه. کلسوم، دا راته چې د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی کوم چې د ایران او د امریکا د شخړې د کمښت په خبرو باندې څومره چې په میډیا کې به خبرونه تل دغه په لړ کې راغله واشنگتن ته، خو په دغه غونډه کې چې هغه کمی خبرې ترې کړې دي، نن به نوموړی د امریکا خارجه چارو وزیر شاه مایک پومپیو سره هم ناسته کوي. خو دغه غونډه پر مهال کتا سره توې چې زیاتې خبرې مغی د افغانستان په اړه باندې، د افغانستان د سولې په اړه باندې کړې دي، څه خبرې وکړي؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو وایئ چې دا غوي دلته د راتګ مقصد د ایران او امریکا ترمنځ شخړه ورولو کې رول لوبول، چې له دې ځوړندې د ایران او سعودي عرب په سفر هم کړي او خو تیر ورځ غونډه کې په دې اړه لږ خبرې وکړي، خو بیا زیات د پاکستان امریکا اړیکې او بیا هم په دې لړ کې د افغانستان د سولې څونکې سولې پاړه زیاتې خبرې کړې وي. مهمه خبره د افغانستان د سولې پاړه وکړه چې امریکا په افغانستان کې خپل سرتیری په کامیابۍ سره وباسي، هم بیا هم باید امریکا له تپاتسي او د دې هواد د رغونې لپاره وایي چې افغانستان هغه ډول بیرته نه پریږدي لکه څنګه چې په 1998 کې د پخوانی شورا د سرتیرو د چکلاغه وته لو افغانستان پریږدي هم دا ټول شخړه بیا بیرته رامنځوسه وای شي باید شي نو نسو اتایم کی چې کم سوي او هغه غلطیان یا هغه کارونه بیرته نکی لکه دوراو او په دې لړکی ولې چې افغانستان د پاکستان د افغانستان د سولې لپاره همیش په روغنيتي سره لګیا دی کار کوي او راتلونکي کې به هم غواړي چې افغانستان کې سولې راسي او چې افغانستان کې سولې راتلب مطلب دی چې دا د پاکستان افغانستان دواړه په ګټه ده او سیمیز هم ګټه لري او وایي چې ک افغانستان کې طالبان خبرو ته آماده هم سي حکومتونه هم راسي خو بیا هم نړیوال کم هوادونه چې دی لکه امریکا او نور غربي هوادونه هغه باید چې دا سیمه اسی یعنی کې افغانستان اسی پرینرج دی لاته پکې پاتسي خو هله اشاره کړی دی چې 2000 شلم کال په افغانستان کې امنوي او د دې د خبرو وروسته بیا غوي سه پښتني هم وسولې د دې پښتني په جواب کې چې افغانستان کې به طالبان سولې او دزبندي ته دوام ورکړي یا سولې براولې نو کنه د دې په جواب کې شاه محمود قریشي وویل چې افغان طالبان وی فکر کوم چې هغه ډېر وخت راځي جګړه کړي دا وس غواړي چې
د
جګړو ستړي شوی دی غواړي چې لکه سولې راسي او د ولس پاره وویل چې هلته اوس خلک چې د جمهوریت باندې مختصوي دي اوس په ټاکنې کې یو هغه تن بزانت خوشحالي ولس چې د ووټ یا د بیلټ پیپر یا د الیکشن د لاري چې دوی غواړي او دوی ته کارونه کوي او بیا په دې یو بل پښتنه ځینې وسو چې طالبان په افغانستان کې ګډ حکومت کې برخه واخلي او کنه نو د دې په جواب کې ویل چې هلته په افغانستان کې د بیلابل نسلونو خلک ژوند کوي کازاروي ک پښتانه وینو وای ک دوی غواړي یو مستحکم واد پاتې شي نو باید شي برخه پکې واخلي خو د دوی چې کم زیات فوکس هم په دې و چې بایدلته امریکا یا غربي وادونه لاته پاتوي ټول لکه دغه سي ورنکړي
بل خبر چې دا شاه محمود قریشی د پاکستان او د افغانستان په اړه باندې چې دغه کې اړیکې دي پاره اړه باندې کوم خبرې کړې دي
د افغانستان او پاکستان
بخنه غواړم پاکستان او د امریکا ترمنځ
بالکل په دې باندې شاه محمود قریشی ویل چې د امریکا او پاکستان ډیر مهم اړیکې دي او د ډیر وخت راځي دا اړیکې دي کسان د پمنس کې تاوتر خوالي راغلي نو دي کې ویل چې کوم جنوي ملګری جوړ کو چین ته اشاره ونه باید چې زړه ملګری پات وير نکو او په دې کې هغه د 2001 د ترګرو عملې چې په امریکا کې سوي وي دا غي ورسته چې القاعده تک ماتي ورکړل سوی دا غي ذکر هم وکړي چې د امریکا او پاکستان په مرسته د ترګرډول ته ماتي ورکړل سوی دی یو ځا غواړو چې وړاندې کوورلونکو ته
should be larger than Afghanistan and counter-terrorism.
شاه محمود قریشی دا وویل چې امریکا سره په ګډه د پاکستان اړي کې باید وی شریکي ګټې لري دلچسپي او فائدې لري او وایي چې د افغانستان کې د امن لپاره د امریکا او پاکستان چې کوم همکاري ته دوام لري او وایي چې دا همکاري یوازې د افغانستان د سولې او ترګري ته د ماتي ورکولونه باید چې تر دې زیاته وي
ډیر مننه تاسو څنګه کار ساسي
مننه
مردونکو ساسه پام را ګرځو د بل راپور په لوتا د افغانستان د طالبانو د استازو او د امریکا د استازي ترمنځ په دوه قطر کې د خبرو اترو چې کوم لړۍ روانه ده په دغه کې د صلح لپاره چې کوم بحث شوی دی پای کې کوم پرمختیاوي شوی دی دغه پرمختیاو ته افغانان چې کوم افغان کډوال د پاکستان په پیښور خار کې ژوند کوي دغه تا په کم نظر باندې ګوري د خبرګون پر سره د ډیورډیو خبريال داود جبرخیل راټوړاندې کوي
دا کومه صلح چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ روانه ده دا باید په حقیقت کې د افغانانو لپاره یو خبر ده او بل چې د افغانانو د جنگ نستړي شي او صلح چې زمونږ د وطن لپاره زمونږ د قوم لپاره زمونږ د ولس لپاره باید صلح وشي هغه صلح دی وشي چې زمونږ د افغانانو په کې خیر یو هغه صلح زمونږ نه د پکار چې زمونږ بل ته نور کړهو نه ځان سره راولي نو هر افغان صلح ته خوشحالي
رسنوي چې په لوړه کچه باندې دا خبر چلیږي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ توافقنامه نهایي شوې ده او نږدې د تمه ده چې په دې نږدې ورځو کې به امضا او دستخط پرې وشي لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په رسنیو کې هم دغه خبر خپور شوی طالب چارواکو د خپلو مشرانو سره خبرې کړي دي هغوی هم هیله مند دي چې دا توافقنامه په خیر زر تر زره امضا شي او همدارنګه په پاکستان کې افغان مهاجرین خوشبینه دي هغوی دا فکر لري چې د ځل به دغه توافقنامه چې دا به په خیر سره پای ته ورسیږي او په افغانستان کې به د اوربند لپاره ولاره برابر شي او د سولې هغه حقيقي مسټیج اوس داخل شوی ده په پاکستان کې څومره مهاجرین دي خوشبینه دي ورته هر کله ورته وای الله دې وکړي چې سولې راشي
نو زما په خیال باندې چې افغانان جنگونو ډیر زیات ستړي کړي دي نور دلته چې په پاکستان کې هم نش افغان کډوال دي او خصوصا ټول افغانان دي نو هغه مذاکرات تر ډیر سترګې په لار دي او لیواله دي ورته چې دې وسنه دي راوځي تر اوسه پر خلا مذاکرات کوم اخیری پریکړه جداغه نه دغه شوې چې سبا کېږي دومره د کچرته په دې مذاکرات په وسیله باندې په افغانستان کې یو دایمي سولې ټینګي یوامن راځي ټول افغانان ورته لیواله دي ټول په خوشاله
امين وردک بیا وای مونږ ترې امید نه لرو ځکه دوی تاو تریخوالي راکمول باندې خبرې کوي افغانان اوربند ته ضرورت لري
مې دا خلک په دې دي چې دا مذاکرات شول یو خډيرو کې ده شول بل خیر دې دا پروسه د سولې پروسه ډیره سخت او پیچلې پروسه د افغانستان ډیر وخت جنگ پکې تیر شوی دی سولې خامخا سخت او تر دي خو دا چې یو لسم پړاو پورې نه وی افغانانو ته د چا وړاندې نه په دې یو لس پړاو کې یو ځلور باندې کو نه په دې یو لس پړاو کې داسې نو وای زیره افغانانو ته وورول نو په همدې باندې خلک نه امید دي چې دوی یو لسم پړاو ته مذاکرات ورسول په یو لس پړاو کې هغه یو رقم خبرې څنګه چې دوی په اول پړاو کې کړي تر اخره پورې راو همدا خبرې تر یو لسم پړاو پورې هغه سې یو رقم روان دي او هر پړاو بس چې تیر شي او دوی وای چې کوم نتیجې ته سره ونه رسید خلک په دې باندې نه امید
افغانان اصلا کې اوربند ته ضرورت لري اوربند یې کوله او موږ ورته خوشبینه او خوشاله وو تا تاریخواله کم دا معنی چې مخکې لس وژل کېدل اوس پرې کې په ځای وژل کې مخکې 14 ډیره کې دي دغه په ځای بوس لښتمې کې هغه افغانانو تک 14 لګ وشي کې ډیره وشي خپګان یې هغه یو دی کلاس کسان مړ شي کې یو کس مړ شي دوی موږ په یو کس باندې هم دومره خپکی کو څنګه چې په لاسو کسانو باندې خفای
داود چبار خیل وایس اپ امریکا ڈیوا راڈیو پیخوا
افغانستان کې د صلح پر سر دغه خبرې اترې د تیر یو کال راهسي دوام لري روان دي وخت په وخت لوزنامې ته نږدې کېدو خبرې راشي بیا په منځ کې دغه خبرې قطع شي او په افغانستان کې د تشدد لړۍ د ودرولو مطالبه د افغانستان حکومت هم کوي د طالبانو څخه د امریکا له خوا هم کیږي ولی طالبان دغه د دزبندۍ دزبندۍ چې کوم خبره ده مطالبه ده دغه ته تیاریږي نه دا د دې سره یو شمیر نور پښتنې چې کوم راپورته کیږي زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د وخت موږ سره ناشته پیر صاحب ستړي مشي پیر صاحب د لسو ورځو په دزبندۍ باندې د طالبانو لخوا او د امریکا لخوا چې کوم دغه خبره ترې په قطر کې روانې دي د امریکا دغه مطالبه ده دغه خبرې اترې د افغانستان حکومت وی چې وربندې لازمی شرط وي د سولې د خبرو لومړی طالبان ولې د دزبندې د خبرو ته نه رضا کیږي غوی ولې نه غواړي چې دغه دزبندې وشي
ولې دې کې خو طالبانو څخه خپل سند ویلي چې ولې دوی دا سه کوي لګي چې لکه دزبندې ته ناراضي کیږي خو یو خبره چې کوم خلک کوي هغه خدا وجم کې دی شي چې طالبان دا وایي کفر څخه موږ دزبندې اعلان وکړو او طالبانو ته موږ چې اصله واچوي او جنگ مکووي او دا تر وګدې مودې پر داس اعلان وکي نو خطر دا د وځ غفرس ک بیا د موعده سبا ته ناکام شي نو بیا بدل ډیر ګران چې بیا مکه خپل کسانو ته وای چې اوس بیا اصل را واخلې نو غ جوش او جذبه به ختم شوی یو دوی چې کې دی شي غ زور بیا ختم شي نو یو جره خو دې دا خلک وای چې دې په ير نه کوي بل چې کوم خبره دا وغه افغانان هم بار بار تکراری الحمدلله محب په هند کې مبل روز بیا دا خبره کړې ده هغه دا وایي چې طالبان د باید دزبندی وکړي ولې چې پته ولګي اول خو دا دې ماحول جوړ شي د خبرو ته اړتیا ضروري ده دوم دا دې چې دوی پته ولګي چې دوی سنجیده دي خبرو کې او درم چې کوم بنیادی خبر د کړې دوی چې دا دوی خای چې دوی واقعي واقع اختیار دوی شته په خپل کمانډرانو په خپل وسلوالو چې هغه ته دوی اړه روکی او دوی اصله پرې دی او جنگ ختم کینو چې کې دی شي دوی سره اختیار واقع اختیار وینو هغه خبرو وکي او هغه په څوک نه مني نو ډېر وجوهات کې دی شي خو اصلي خبره ما چې سمره خیال دی چې طالبان اوس هم داسه تیار ندی او دا د زبندې چې دوی لسر زکوي دا ما په خل امریکای ته یو داسه لار ورکول غواړي چې دا لسر زړه زبندې به وکړي نو امریکا چې کوم مطالبه ده چې تاسو تشدد کم کوو دا د زبندې نه کوي تشدد کموي دا ځان له یو خبره ده چې دنه سم مطلب دی دوی چې تشدد څنګه کموي دوی به په امریکایانو حمله نه کوي دوی به په چا نه کوي په چا به کوي په کوم ځکه به کوي کوم ځکه به نه کوي لکه دا ډېر ځان خبره ده خو بهرال دوی اوس کوشش ده ده چې خبره او لکه ټیم واخلي او ایمانه ده چې دوی خبره تل مکمل تیار شوی دی خو امریکای ته یو لار ورکول غواړي چې دوی دوران کې به چې د دزبندی د تشدد کمول اعلان وکړي نو امریکای سره به یو جواز جوړ شي دواړو سره به یو معاهده به دوی په دیمنس کې لاسلیک کړي
بل افیر سے بند چې کوم خبره ترې په دوه قطر کې شوې دي دا غي په حق لبندې سویل شاهین چې طالبانو کم وایان دي دغه قطر دفتر د خبره ترو هغه دا خبره کړې ده چې تر ډیر هدا پوری د سول هي چې کوم خبره ترې دي مسوده ده د لوزنامې د پر کم تیارې شوې دي په هغه باندې موافقنامې ته چې کوم د هغه رستې نږدې شوې دي لکه د دوړو خو په دغه باندې اتفاق شوې دي تر ډیر هدا پوری دغه لوزنامه دی وای چې لاسلیک کولو ته پاتې ده د کې جزئیات څه دي دغه سول ها په کم شکل کې کیږي په کومه لکه دغه خبرې خو نه میډیا ته معلوم دي او دی وخت کې چې په افغانستان کې دا وخت کم واکمن دي هغه هم په حق لباینده ول کېږي چې زلمی خلیلزاد باغه شرایط راځي کابل ته په دې سره شریکي او بیا بزي بیا به دغه لوز نمال اصلي کېږي دا به په کم شرایط باندې دروغه کېږي سوله به کېږي
نو ځې شرایط خو تاسو څنګه وې چې دا نه دی لاس ښکار شوی خو بنیادی ځنه خبره مخکې هم ښکار شوی وي هغه کې خو یو خبره دا و چې امریکا به د خپل ځواکونو کمولو اعلان وکي هغه د وباسلو اعلان وکي چې په دومره ټایم کې مونږ خپل ځواکونه وباسو خو دلته دا مونږ یا ساتو چې امریکا دا نو وایي چې مونږ ځواکونه مکمل بل وباسو دی وایي چې مونږ بزنه پریدو زنه وباسو ریډکشن اف فورسز دوی خبره کوي او بل الریډي کستا سوګر نه دی ورس کې امریکا ځواکونه کم کړی هم دی هغه د موعده نه بغیر بل حکومت یې هغه طالبانو نه دا غوښتنه چې تاسو به کوم بارني ترګر دي هغه سر خپل تعلق ختموي او هغه په دې تنه پرې دی چې د افغانستان خاوره د هغه خلاف د مغرب یا نور هیواد خلاف وکاروي نو دا زنه خبره میډیا ته راوتلې دي دوی په هغه دي خو بیا اصلي خبره هم دا کده چې دا به مونږ یاد ساتو چې دا د امریکای او د طالبانو خبرې دي او په دې کې دومره څه نشته اصلي خبره به الی چې کله او افغانستان حکومت سره کینی طالبان خو اخته دوی طالبان اوسم نه دی راضی نو چې کله افغان حکومت سره کینی بیا به خبره راشي چې آیا دوی اساسي قانون منی نه منی د خزو حقوق حق له دوی سوای د تعلیم حق له سوای نور ډیره خبرې دي نو هغه باندې او بل چې کوم طالبانو د ترهګرو د ګارانټي چې کوم د چمنګ والقاعده سره د نور سره نو هغه هم د سس په کې هم مسئله شته او افغان حکومت هم په هغه باندې نو کې کوي او مانه د خیال چې وې منی او ولې چې دا ګارانټي یو حکومت ورکول شي او افغان طالبان چې کوم دی حکومت نه دی یو گروپ ته نو دا هم افغانستان حکومت په دی باندې نیو کې کړی دی چې طالبان څوک دی چې دی ګارانټي ورکړي چې موږ نه کوو او بل اوس چې پورې سمر رپورټونه روان دي نو هغه کې دا ښکاری چې طالبان او القاعده چې کوم تعلق ته هغه نه دی کم شوه په هلمند کې نږدې ورسو کې یو ډېر اهم سړی چې کوم دی هغه جنوبی اشیا لپاره چې کوم کمانډر وو دی القاعده هغه هلمند کې طالبانو په مرکز کې لکه یو خاص دوی چې اډه ده په هغه کې وشته وو نو مطلب دا چې دوی تعلق نه دی ختم شوه نه کم شوه دی نو دا ټول خبره اخباره د خبره امریکا مغواړي پاکستان هم کوشش کوي چې دوی سنا صدا سره خبر وکړي چې یو شی لاس لیکلی خو اصلي چې سولې عمل دی اول شروع کیږي چې افغان طالبان او افغان حکومت خپل وکړي کینی هغه ته دوی راضی نه دي چې کل هغه ته کینی بیا به ما په خل سولې عمل باقاعده شروع شي او په هغه کې ډېر رستونه سي وي
پیر صاحب اخیری پوښتنه چې د افغانستان حکومت سره اگر چې خبرې اتر اعلان دي شروع شي نه پکې هغه برخه خسته ده که ممکنه حل طرف ته خبره زی د امریکا سره دغه لوزنامه کیږي د غیروس د افغانستان حکومت سره خبره تری پیل کیږي دا سه کم یو حالت به جوړیږي آیا افغانستان طالبان به د افغانستان موجوده حکومت برخه جوړیږي بیا به انتخابات کیږي او درې خبره کنه په دغه کې طالبان چې کما د ملک په ځنه برخه خپل کنټرول دغه غواړي هغه به ورګي کم داسې یو ممکنه حل کیدی شي به د حل امکانات زیات دي
نو ما څنګه وای چې دا خبره خوتش دی افغان د طالبانو او د امریکای منس کې دی ما څنګه وای په هغه کې ډېر هغه نشته امریکا الډي د وټلو لکه کوم ځواکونو کوم اعلان هم کړی دی کمایم نو خبرو کې هم دا و کی هغه انګلیش کې ورته وای فیس سیوینګ چې فلال دومره دوی څه شته ورسی چې دلته الیکشن هغه دی صدر ترامپ هم دا هغه کړی چې دا جنگ ختموم لکه په سپتمبر کې مایک پومپیو ویلی چې موږ به هغه کو بیا مس کې تاسو لري دلته میټینګ کینسل کو او بیا خو بهرحال تشدد اوس هم جاری دی طالبان نږدې وخت کې امریکایان مړ کړي دي او د نه علاوه چې ما څنګه وای چې خبره به لای چې کله د افغان حکومت سره دوی کینین په هغه کې به دا ټولې کیسې راشي چې تاسو غواړئ س آیا طالبان واقعي په دومره زور کې دي هم چې سمره دوی خای چې مونږ یو او بل د دزبندۍ سره تړلې خبره ګوري د تیر کال په وړو کې اختر کې دوی اعلان کړو چې موږ دزبندۍ کو درې ورځې هغه وکړو جلال آباد کې حمله وشو خلک پکې مړه او ژوبل شو نو هغه دایښو چې موږ کړی دا نو دایښ سره بس کوي او دایښ څوک تل کا نو تشدد زور نه دی او ما نه دی خیال چې طالبان دومره یو خو طالبان په خپل واک اختیار کې نه دی بل دا هم زور نه دی چې دوی دومره په زور کې دي چې څنګه دوی وایي چې موږ الته پلاکی کولته نور ګروپونه ډیر دي تشدد تش طالبان نه دی خو بهرحال سنه سه چې کوم اصلي خبره به یې هغه په اساسي قانون باندې به وي چې په هغوی سره دوی څه کوي امانه د خیال چې الیکشن به دوباره وشي الیکشن شوی دی او دا الیکشن دا ګټه وکړه چې صدر اشرف غنی چې کوم لاسونه دي هغه نور مضبوط کړل هغه یو مضبوط پوزیشن باندې ورسره لګیا دی او طالبان کفرس کا شاملېږي نو دوی به اساسي قانون مني او هغه ګټه چې کوم ناتو وایي امریکا وایي چې موږ په لاس نه ورکو هغه خزو تعلیم دي حقوق دي صحت دي نور ډېر خبرې دي چې کوم افغانستان پر مختګ کړی دي هغه په لاس نه ورکوي نو ما نه دی خیال چې طالبانو به داسې مطالبه ومنلی شي چې کوم کې دوی په انساني حقوقونه د خزو حقوقونه اساسي قانون په خلاف داسې خبرې پکې
ډیر مننه پیر صاحب تاسو
ډیر
مننه د القاعده مشر اسامه بن لادن په وجنه کې د امریکا سره په مرسته باندې تورن ډاکټر شکیل افریدی چې د تیرې څمو د رهسي په جیل کې پروت ته شپګواري د اوریدنه په عدالت کې د دې لوجه وزندول شو چې سرکاري وکیل دغه مقدمه ته حاضرین وکړي او تیر ورځ یې کړل دی عدالت ته د اوریدنه کې د وکیلانو احتجاج وو او سرکاري وکیل هم په دغه ورځ باندې چې کوم دی عدالت ته حاضري کړې وه د ډیور ډیو خبریال عبدالرزاق په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي
پیخور های کورټ کې د ډاکټر شکیل افریدی د کیس اوریدنه تیر ورځ د وکیلانو د هړتال لوجې وزنډولې شوه د هغه وکیل قمر ندیم افریدی دی ونیوز ته ویل چې د نړواندې د شکیل افریدی د کیس اوریدنې د سرکاري وکیل عدالت ته نړواندې کېدو له امله سو واري ځنډولې شوې دي. هغه زیاته کړه چې د وکیلانو د کاربندیز له امله د نوې ټاکلې شوې نیټې ورته معلومات نه دي ترلاسه شوي، ولې تمه لري چې په راتلونکي سماعت کې به فیصله د دې په حق کې کیږي.
لا تاریخ مونږ ته پته نشته او دمره ته مونږ ته اگزیکټ پته نشته چې څوک پکې پېښې د خبرېدلیم. داسې دي چې اډیشنل اډوکیټ جنرل موجود وي، هغه پکې پېښې وي دی او هغه پکې هم دا ویلي چې د وکیلانو هړتال دی، نو لہذا دا کیس ته بدل شي. دے کے خو یو شپک تقریباً تاریخونه و بدل شی وی، شپک یو داسې باغ شی وی، خو اگر ټول د سرکار په وجه باندې بدل شی وی دی، د سرکار هم څه خواهش نشته چیرې دا کیس د مخ کې بده کې د فیصله وشي. نو کله د سرکار طرف نه چې کوم وکیل راځي، هغه کله یو باندې جوړی چیرې زه تیار نه یم، کله وی چې زمونږ مشر ایڈوکیټ جنرل چې کوم دی هغه دیزی کې نه دی بلزی کې دی، هغه به دا کیس کوي کله بل باندې جوړه کی.
د اسامه بن لادن په را معلومولو کې د امریکای د استخباراتي ادارې سی ای ای سره په کومک تورن شکیل افریدی ته په کال 2012 کې د پخوانی خیبر ایجنسی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ د یو کلدن تنظیم سره په اړیکو د 3 کالو د قید سزا اورولې وه، خو وروسته بیا د هغه د وکیلانو په اپیل دغه سزا تر 3 کالو راکمه شوه. قمر ندیم ایڈوکیټ دا هم ویل چې د ډاکټر شکیل افریدی کیس د پخوانی فاټا ټریبونل نوس های کورټ ته راغلی دی، او دا چې کال 2014 راهسي د ډاکټر شکیل افریدی د پوره سزا ختمولو اپیل کې په یا ټریبونل کې د سرکاري وکیلانو له وجې بار بار نیټې بدلېدلې. با
ریویژن پټیشن چې کوم و د ډاکټر شکیل افریدی والا مونږ جمع کړو فاټا ټریبونل کې په 2014 کې، یعنی 15 کاله نه زیات وشول چې هلته مونږ جمع کړو، خو په تقریبا سلور کاله کې خو هلته پکې اس هغه نه کېدو، صرف تاریخونه بدلېدل، اوس 500 پورې تاریخونه پکې بدل شي، یعنی میاشت دو میاشتو تاریخ به مونږ لا راکړو. سرکار طرف نه بس وکیل هم نه پیش کېدو، نو ځکه هغه کې بس فیصله نه کېده.
پیخور های کورٹ کی د ڈاکٹر شکیل افریدی یو بل وکیل عبداللطیف افریدی ایڈوکیٹ دیو نیوز ته ویل چی قبائلی سیمو کی د ایف سی آر قانون لوجی د شکیل افریدی کیس د زنڈ خکار وو، ولی اوس هیله من دی چی های کورٹ بدا کیس ډیر زر فیصله کړي.
نو چونکه مخکې په ایف سی آر کې اوس د کیس د ایف سی آر ٹرائیبونل نه چی ایف سی آر ختم شو، فاٹا ختم شو، دا راغلی های کورٹ لا. ایف سی آر عدالتونو کې خورشتا خبره ده چې حکومت ډیر د ډیلی ټیکټکس نه کار اخسته وو، او په های کورٹ کې اوس خدا یو کال یو نیم کال چې دلته راغلی دی، نو په های کورٹ کې د حکومت دومره لاس نه رسی کنه چې ډیلی پکې وکړي، یو تاریخ دوه پکې وکړي، خو نور جنرلی نه، زما خیال چې دا په یو دو تاریخونو کې ختم شي.
یاد دی وی چې ډاکټر شکیل افریدی دا وخت د پنجاب په ساحیوال خار کې په یو سخت امنیتی جیل کې قید دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈیو نیوز، پیښور.
درمردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو یو ساته خبري خبرونه نه خپنه غوښته. واشنگتن ډي سي نه غواګي د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنائي د جمعې د لمانځه په وخت باندې په سیمه کې د امریکا په تګلارو باندې نیوکه کړې دي، او د امریکا په صدر یې ټکونه هم کړې. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار شهزاده د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د جمعې په ورځ په تهران کې د منځ په محل امریکایي صدر ډونالد ټرمپ ته مسخره ویلي، او زیاته کړې ده چې صدر ډونالد ټرمپ یوازې ځان داسې ښایي چې ګنې د ایرانیانو لوی پلوي دی، خو په حقیقت کې یو زهر لرونکی تن دی. خامنائي 8 کاله وروسته په تهران کې د جمعې د امامتۍ په مهال د صدر ټرمپ په اړه دومره سخته لهجه کارولې. نوموړي ویلي د امریکا په ډرون برید کې د وژل شوي ایرانی جنرال قاسم سلیمانی په جنازه کې د بشمیره ایرانیانو ګډون دا خبره په ډاګه کړې ده چې د ایران ولس د خپل حکومت یا اسلامی جمهوریت سره ولاړ دی، سره د دې چې په نجدیو کې یو شمیر قضیه هم شوې دي. آیت الله علي خامنائي زیاته کړې د قاسم سلیمانی بزدلانه وجنې د خود سره اسلامی ریاست یا داعش پر ضد روانه جګړه کې یو تر ټولو مهم کمانډر لري کړې. د قاسم سلیمانی د وژنې په ځواب کې ایران په عراق کې په امریکایي پوځیانو باندې د بلستیک میزایلو بریدونه کړي وو، چې پکې د امریکایي چارواکو تر مخه امریکایي عسکرو ته زیان نه رسیدلې. د ایران مذهبي مشر زیاته کړې دغه بریدونه د نړۍ طاقتور هیواد یعنی امریکا په مخ یو گزار وو. څوک چې ځان د نړۍ ستر طاقت یا سوپر پاور گنی. د خپل وینا ځنې برخه چې نوموړي په عربی ژبه کې کړې، آیت الله علی خامنائی ویلي امریکا ته رښتونې سزا به د منځني ختیځ نه د امریکایي عسکرو وستل وي. د ایران لخوا په عراق کې په امریکایي پوځي مرکزونو د بریدونو وروستو د ایران انقلابی ځواکونو د امریکا ځوابي بریدونو تیاری کولی کم چې ترسره نشو، خو ایرانی پوز په خطا کې د یوکرین د مسافرو هغه الوتکه وویشتله کم چې د تهران نه یوکرین ته روانه وه. په دغه پیښه کې په الوتکه کې سواره 168 ووژل شول چې زیاتره یې ایرانیان وو. ایرانی چارواکو د درې ورځو پورې په دغه پیښه کې د لاس لرلو خبره پټوله او په لومړیو کې د دغه پیښې سبب تکنیکي ستونزه ګرځولې وه، خو درې ورځې وروسته د ایرانی چارواکو لخوا د دغې ذمواري قبلولو وروسته په ګرد ایران کې مظاهرې پیل شوي. د دغه مظاهرو د مخنیوي لپاره بیا امنیتي عسکرو په مظاهرچیانو ډزې کړې او اوخ کې بیون کې ګیس هم کارولې. آیت الله علی خامنائی د جهاز وشتلو کار یو ترخه پیښه بللې چې د هغه په وینا ایرانیان پرې ډیر خفه دي او د دوی دشمنان یې ډیر خوشاله کړي. خامنائی ویلي د ایران دښمنان د جهاز غورځېدلو دغه پیښه د اسلامي جمهوریت د انقلابي دستو او ایرانی عسکرو پر ضد د پښتنو په توګه وکاروله. نوموړي په غربي هیوادونو هم نیوکې وکړې او زیاته کړه چې دوی ایران په ښکته کولو کې ډیر کمزوري دي. نوموړي زیاته کړې چې برتانیا، فرانس او جرمني چا چې دی اونۍ د کال 2015 ایټمي تړون لانجا د شکایتونو یو کمیشن ته د وړلو فیصله کړې ده شرمناک هیوادونه بللي او دوی ته یې د امریکا غلامان ویلي. خامنائی زیاته کړې ده چې ایران خبرو اترو ته تیار دی خو دغه خبرې به د امریکا سره نه کوي. آیت الله علی خامنائی د کال 1991 راسې د ایران ستر روحانی مشر دی او په ټولو لویو فیصلو کې د هغه خبره اخیری خبره ګڼل کیږي. اتیا کلن خامنائی د قاسم سلیمانی په جنازه کې په ښکارا جړلې او ژمنه یې کړې وه چې د امریکا نه بعد دغه مرګ سخت بدل اخلي. نن د جمعې په مانځه کې په زرګونو خلکو ګډون کړی او د خامنائی د وینا یا خطبې په وخت ګډون کوونکو د امریکا پر ضد نارې هم وهلي. د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د کال 2015 د ایټمي تړون نه د وتلو وروستو شروع شو. صدر ټرمپ ته دغه لوزنامې نه د وتلو وروستو په ایران بندیزونه ولګول. د قاسم سلیمانی د وژنې وروستو بیا ایران اعلان وکړو چې دوی به د ایټمي تړون شرطونه نور نه پوره کوي. اروپایي هیوادونه چا چې هڅه کوله چې دغه لوزنامه ژوندۍ وساتي تېره اونۍ بیا د دغه ځواب کې ویلي چې دغه لانجه به د کشالو هوارولو کمیشن ته وړي کې د شي د دغه وروستو په ایران نور بندیزونه هم ولګي. د ایران ستر مشر تل په دغه ایټمي لوزنامه شکونه کول او دا دریزه لرلو چې په امریکا باور نشي کېدلې.
دا د وی او ای دی خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
پاکستان کې د میاں نواز شریف په حکومت کې د اسلام آباد فیض آباد سیمه کې د حکومت پر ضد احتجاجي جلسه کوونکي په کوم جلسه کې چې د پوز د یو مشر لخوا پیسې هم تقسیم شوې وي، د دغه جلسې مشري کوونکي خادم حسین رضوی چې د هغه د تحریک لبیک پاکستان په نوم باندې دغه تنظیم یا تحریک چې کوم دی نو هغه شروع کړی وو، د دغه تحریک شروع کوونکی خادم حسین رضوی ورور او خوریا سره چې کوم دین شپږ اتیا نور کسان د هغوی په خلاف د راولپنډۍ د ترهګرۍ پر ضد چې کوم عدالت ته د هغوی لخوا د 55 کالو د قید سزاګانې دغه ټولو ته اورول شوې دي. د ډیور اډیو خبریال ارشد حسین په دغه باندې نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پاکستان کې د ترهګرې ضد یو ځانګړی عدالت په جرم ثابتېدو د تحریک لبیک پاکستان د مشر خادم حسین رضوی درور او وراره په ګډون د دغه ډلې شپږ اتیا تنانو ته په مجموعي ډول د 3,038 کاله بند سزا اورولې ده. د زیارت په ماسخوتن د پنجاب ښار پنډې کې د ترهګرې ضد خصوصي عدالت د مقدمې اورونه وکړه او د شپې ناوخته فیصله واوروله چې وروسته د تحریک لبیک پاکستان ټول مجرمان د اټک جیل ته انتقال کړي شول. لپاره دی چې د سپریم کورټ لخوا کال 2013 کې د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د عیسوي میرمنې آسیا بیبي د بری کېدو د پریکړې پر ضد تحریک لبیک پاکستان احتجاج او مظاهره کړې وي، او دغه احتجاج په محل د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی د هیواد د ادارو او د هغې د مشرانو پر ضد راپارونکي او سپکه ژبه کارولې وه، او ځای پر ځای سرکاري او شخصي ودانو ته زیان هم رسولی وو. کال 2013 نومبر کې د تحریک لبیک پاکستان د امیر خادم حسین رضوی د نیول کېدو وروسته سرکاري ودانو ته د نقصان رسولو او د پولیس چارواکو د جوبل کولو په تور کې د پینډیګي پولیسو د تحریک لبیک پاکستان د امیر خادم حسین رضوی د ورور او وراره په ګډون د دغه ډلې شپږ اتیا تنانو پر ضد مقدمه درج کړې وې او هغوی نیولې هم وو. د دې مقدمې اورونه شاوخوا تر دیارلس میاشتو پورې جاری پاتې شوې وه، او تیره ورځ پینډی کې د ترهګرې ضد ځانګړي عدالت د دغه ډلې شپږ اتیا مجرمانو ته په مجموعي ډول د 3,038 کاله بند سزا واوروله. قانون پوه قاضي انور د تحریک لبیک پاکستان مشرانو ته د خصوصي عدالت لخوا د اورول شوې سزا ستاینه کوي او وایي چې د تحریک لبیک پاکستان په فیض آباد کې شوې احتجاجي پرلت خودلې وه چې دا په ریاست کې دننه د یو بل متوازی ریاست جوړولو هڅوا، او دغه پرلت په باقاعده توګه د پاکستان ریاست د ناکامۍ سره مخ کړی وو.
بیا دې باندې زمونږ ځای چې فایز قاضي صاحب خپل انتقالي کمیشن کې ډېر شویل دي، کوم باندې فوجانو اعتراض هم کړو چې هغې دی کې دا ویل چې دا فوج کې نه اوسي، نه هغه اوس ضروري وه چې دې ته سزا وشي، او دا سزا کم از کم مخنیوه کې اوسي کولی شي که نه شي کولی، خو یو تنبیه دی.
د ځانګړي عدالت لخوا د خادم حسین رضوی رور او د وراره په شمول ټولو ملزمانو ته د جرم په ثابتېدو ځان ځان له د 55 کاله بند سزا اورول شوې ده، او د هغوی د منقوله او غیر منقوله جایداد د ضبط کولو تر څنګ دوی ته په مجموعي ډول د 1.1 کروڑ روپۍ د جرمانې ادا کولو امر هم کړی دی. او عدالت په خپل فیصله کې ویلي که چېرې مجرمان د جرمانې په ادا کولو کې ناکام شول، نو د یو سل شپږ څلوېښت کاله بند سزا به نور هم تیروي. د تحریک لبیک پاکستان د وکیلانو لخوا د خصوصي عدالت د فیصلې د چیلنج کولو په هکله لا تر اوسه څه نه دي ویلي شوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان سپریم کورټ لخوا د جوړکړل شوی عدالت له طرفه د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف ته د مرګ سزا او رول ورستو د لاهور های کورټ هغه فیصله چې پکې دغه عدالت غیر آئینی او غیر قانوني ګرځول شو، دغه فیصله یې هم واپس کړې وه. دغه د لاهور های کورټ فیصلې پر ضد باندې د پاکستان بار کونسل فیصله کړې ده چې دوی به سپریم کورټ ته ځي او دغه مقدمه به چیلنج کوي، دغه فیصله به چیلنج کوي. په دې باندې د ډیور ډیو خبریال الیاس خان نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پاکستان بار کونسل د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف په اړه د لاهور های کورټ فیصله په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو فیصله کړې ده. د پاکستان بار کونسل نو منتخب شوی چیرمن عابد ساکی ویلی دی چې کونسل پرون په یو پریکړه کې د عزم کړی دی چې د لاهور های کورټ لخوا چې د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف ته د غداری په جرم کې د خصوصي عدالت لخوا د سزا فیصله کلدم ګرځول غیر آئینی ده، او پاکستان بار کونسل به د دې پر ضد سپریم کورټ کې خواست جمع کوي.
ریزالو کیا ہے یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے نتیجے میں اسپیشل کورٹ کی ججمنٹ کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، یہ غیر آئینی ہے. پاکستان بار کونسل اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی.
دیوا ریڈیو سرا خبروں کے نموڑی اوئے چھ دا کونسل پا غنڈا کے دا دری وارو زواکونو مشرانو دا نوکرو مدا غزولو باندے ہم بحث شو، او دا غڑو نظر رو چھ دی قانون سازائی سرا چھ آرمی ایکٹ کے کم بدلن شوے دے، نو دے سرا خو پا حیوات کے ہمیش تا پارا مارشل اللہ اولا گولشوا.
ایکسٹینشن کے حوالے سے ہمارا کونسل کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ ایک سارٹ آف پرپیچول مارشل لا انفورس کر دیا گیا ہے بائی ورچو آف دی امینڈمنٹ ان آرمی ایکٹ
د اوئی چې د بار نظر دے چکو می آئینی چوکای دی نو پدې اړه د نوکری مودا غزول او تصور پلیکل شی وی آئین کې هیڅ معنا نه لري او یو آئینی عہدہ قابل توسین ده او آئین کې چې کوم طریقې کار ورکړ شوی دی د هغه مطابق اڑان دتل پکار دی نو موري زیات کړه چې سمره د وفاقي حکومت نوکریانی دی بشمول د پوز د سر لخر نو پدې باندې د تقرری او لری کولو اختیار وزیر اعظم سره پکار دی عابد ساقی وی چې د مخصوص مودې چوکای یا عہدہ تعین د روح او جمهوریت مزاج پر ضد ده د دې سوال په جواب کې چې د درې واړو ځواکونو د مشرانو د نوکرو مودې غزولو په اړه چې کومه قانون سازی شوې ده نو آیا دا به هم پاکستان بار کونسل چیلنج کوي او کنانو هغه وی
میں ہم پارلیمنٹیرین کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی کریں گے سول سوسائٹی کے ساتھ بھی کریں گے
پدې اړه به مونږ د پارلیمان غړو سیاسي ګوندونو او سیول سوسایټي سره خبرې طریقو او دې لپاره تګلاره او طریقې کار به د کونسل په غونډه کې جوړو پاکستان بار کونسل د پوز او پخوانی چارواکي او د بيدرکشي خلکو قضیې کولو وکیل انعام الرحیم بيدرک کېدو باندې هم غبرګون سرګن کړو او د دوه د خوشي کولو مطالبه وکړه پاکستان بار کونسل پالا عدلیه کې د پاکستان جوډیشل کمیشن لخوا د قاضیانو د تقرری او طریقې کار باندې هم غبرګون ښکارا او وی ویل چې دا رقم تکراریانی اکثر لا په غیر شفافه طریقې سره او متعلقه ډلو سره د سلانه بغیر کیږي او دې کې د اصلاحاتو راوستلو ضرورت دی الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د نړۍ د بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکو میرمنو ژوند ته کتنه باندې د ډیو رادیو د پروګرامونو چې کومه لړۍ وه په دغه اوومه برخه کې د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي ګلالۍ اسماعیل د هغې ژوند ته کتنه زموږ همکارې کلثوم کاکړ په خپله دې برخه کې کړې ده ګلالۍ اسماعیل د خیبر پختونخوا او دغه شانته کې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د ښځو د حقونو لپاره وخت په وخت غږ پورته کړی دی د ملکی ادارو لخوا زورول شوی نور تفصیل لازی چې د کلثوم کاکړ څخه په دغه راپور کې واورو
پاکستان د پښتنو او د ښځو د حقونو فعال ګلالۍ اسماعیل د خبر پښتونخوا سوابې سیمې سره تعلق لري مېرمن ګلالۍ په سیمه کې د ښځو سره د زور زیاتې د مخنیولو او ښځې په خپلو حقونو په کولو لپاره هلې ځلې کوي ګلالۍ اسماعیل د اویر ګرلز په نوم غیر دولتي ادارې مشره ده او د سیرو فیس نتورک سره هم تړاو لري کوم چې په وګړو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره کار کوي سعودی عرب درې کاله وړاندې به په سعودی عرب کې پولیسو هغه ریسټورانت په ضد کاروایی کوله چېرته چې به موسیقي ژغېده او هغه ښځې چې په مارکیټونو کې به مخلص وو یا د نوکونو باندې به سور نیل پالش کړی کېدو ورته به سزا اورېده خو اوس په سعودی عرب کې د فلمونو لپاره تھیټرې جوړ کړل شوي او د موسیقۍ کانسرټ یې ترسره کېږي سعودی عرب شش کال ښځو ته د موټر چلولو اجازه هم ورکړه اوس پر ښځې او سړي په ګډه په ریسټورانټ کې کښېن استیسی ششکال سعودی عرب اعلان وکړو چې سیلګرو ته به ویزې هم ورکوي او ښځینه سیلګرو لپاره لازم نه ده چې د سعودي د سفر په مهال تورا ابایا یا برکا واغوندي چین چین په شانګیار شهر کې د پاخه عمر شوزو یو ډلا د ژوند یو معمول چیلنجوي او د خپلې ځواني څخه زیات شنه سا کولو او تربیته دوام ورکړي په دې ډلې کې برخه لرونکي شوزي شپېته کلنې دي او خپلې ډلې ته یې نوم ګرینډ مدر بیلی یعنی کې د اناو د نسا ګروپ نوم ورکړي دې ډلې یو
میرمن وای تر هغه وخت بل مهارت ښکاره کوي تر څو کولای سي او وای چې عمر څه معنا نه لري که یو تن ځوان وي او که د پاخه عمر وي تر څو چې غواړي د خپل خوښې کار باندې ټینګار وکړي خپل خوبونه ترلاسه کوي سي
ازادی او مر کبا زانتا یو لار خو خو ما تا پتوا چکز زان دا یو نبیلوم نو بلبا لازمان خو خو
که بلسو کی کئی او کنا تهی کار سهی
دا هر انسان جوان باید تبل لپارا یو مثال جوسی
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری دا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستی سه
تاسو هم بدلون راوستی شه
تاسو هم بدلون راوستی شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
د خیبر پختونخوا د وړو د میلیونو مالکان وای چې د پنجاب نه په شخصي توګه چې بدی کلا وړه راوړل غنم به راوړل نو اوس دغه غنم دوی ته نور کول کیږي او د پنجاب څخه د راوړو په وخت د پنجاب د میلیونو مالکان دوی ته وای چې دوی ته ویل شوی دی چې د خیبر پختونخوا د میلیونو مالکانو ته به تاسو وړه نور کوي نه به غنم ورکوي او بل دا چې ورته په لارو کې ناکه هم لګول شوی دی چې دغه ټرکونو ډریوران هغوی ودرول کیږي د دغه اوړو د نه ورکولو په حق لبانې د پنجاب حکومت لا کوم داسې رسمي اعلان نه دی کړی د ډیور ډیو خبریال ریاض حسین په دغې باندې تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي
په خیبر پختونخوا کې د وړو د میلیونو یا کارخانو مالکان وایي د پنجاب حکومت هغوی ته په شخصي توګه په غنم ورکولو بندیز لګولی دی او په پنجاب صوبه کې د وړو د بیو د جګېدو وروسته په خیبر پختونخوا کې هم د وړو په بیو منفي اثرات پرېوتي دي د پنجاب حکومت د وړو او غنمو د بندیزونو په حواله څه بیان نه دی جاري کړی خو په خیبر پختونخوا کې د پنجاب صوبې نه د وړو سوداګر وایي د وړو د بندیزونو دپاره په باقاعده توګه ناکې هم لګولی شوي دي په خیبر پختونخوا مردان ضلع کې د سوپر سٹور مالک علمدیب خان وایي د شل کیلو ګرامه د پنجاب د وړو بیا یو له سو او یا روپیه تر رسیدلې ده
نایاب وړي دغه والا د پنجاب والا هغه راځي موږ له 1110 باندې فاین ولا چورته وي دا راځي په 1160 روپیه باندې موږ 10 روپیه ورپسې چې دوی باندې صرف موږ دغه والا پیسې چې دا چې کوم دا کېږي خو یو پرابلم دا دی پنجاب چې کوم سوپر بل لري نه دا ته ویلې دي رونو والا اډمنستریشن چې کی پی کی والا اور مخله دا پنجاب نه کوم ټکو راځي دا دی روکول د پاره پوره
په خیبر پختونخوا کې اکثره د وړو کارخانې د پنجاب په غنمو باندې چلیږي خو د پنجاب صوبې نه په شخصي توګه د بندیز له امله په کارخانو هم منفي اغېز پرېوتې دي کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په پنجاب کې د وړو د کارخانو د اسوسیشن په حواله وایي چې د یو کیلو په سر د وړو په بیه کې شپږ روپۍ اضافه شوې ده او د وړو د یو کیلو بیه د 40 روپۍ نه 80 روپۍ ته رسیدلې ده د ورځپاڼې وینا ده په سند صوبه کې د وړو په بیه کې 2 روپۍ کیلو اضافه شوې ده په خیبر پختونخوا کې صوبایي حکومت په صوبه کې خلکو ته په ارزان نرخونو د وړو ورکولو انتظام کړی دی او د ضلعو او تحصیلونو په سطح خلکو ته شل کیلو ګرام اوړه په 808 روپۍ ورکوي خو د صوبې په پرانستې مارکیټ کې د پنجاب د فاین اوړو بیا 1170 روپۍ شل کیلو ګرامه ته رسېدلې ده او نایاب اوړو شل کیلو ګرامه په 1160 روپۍ میلاویږي په خیبر پختونخوا کې د وړو د کارخانو مشر طارق خان وایي پنجاب حکومت هغوی ته د درې ورځو راهیسې غنم ورکول بند کړي دي او د خیبر پختونخوا د صوبایي کوټې لاندې حکومت هغوی ته غنم ورکوي. دوی زیاته کړه چې د دې له وجې کارخانې هم مشکلات لري او په مارکیټ کې هم د غنمو کمی راغلی دی. په خیبر پختونخوا کې د غنمو د سل کیلو ګرامه سرکاري بیا 3,500 روپۍ ده، خو په پرانستي مارکیټ کې د 2 منه غنمو بیا د 3,000 روپۍ نه هم اوړېدلې ده. په پنجاب صوبه کې کارخانه دار د ولري هغوی ته غنم په 5,500 روپۍ 2 منه میلاویږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د ډیور ډیو خبريال احسان محمد خان منډي ته ورغلې ده او په بازار کې ګوري چې دغه تل کې کم سيزونو کې ګرانې راغلې ده. د خلکو د وسنه سومره دغه د خوراک تو کې وتلې دي. د دغه نور تفصيل ازید احسان محمد خان په دغه ویډیو راپور کې وګورو.
کتونکو دا وخت د خیبر پختونخوا شمالي سیمه بټګرام کې ولاړم. د بټګرام دغه د سبزیانو مارکیټ ته راغلم. په دې مارکیټ کې د سبزیانو د بایو پاک لباندې د دوکاندارانو سره خبره کوم. کومګاک راغلی دی د دینوم ته پوښتو څنګه د سبزیانو نرخونه دا وخت څنګه دي؟ آیا خلک دا توان لري چې کوم ضرورتونه دي د خوراکي شیانو دا پوره کوي شي؟
نو دا په مارکیټ کې سبزی او هغه ارزان او د غریب سړي خوراکو وس هغه چې موږ تاسو نه وکړو دا سپینه لور راته یو خو دا به موږ اړو اړو دا کور دا نه وړو ولی چې دا خو غلو دي نو دا چا وړوم نه اوس دا لالوما په 200-250 باندې دې تړای راکې دا سي سورلو دي هغه لاله دی هغه نه ګران راکې پیاس دي یو خو نرخ ډیر زیات سی واشه دي او دغه چې دی الو د مولای چې دا غوم دی هغه نه سی ورته دینه ټماټر نو مطلب د دې خبرې دا دی چې 0 روپۍ مونږ راړو یا 2000 روپۍ راړو هغه کې یو خاص خوندې پیټې چې دین نو هغه مونږ کور ته وړو نو ډیره انتهایی ګرانی شوې ده او معیاروم ډیر زیات ترتاو دی ور سره مطلب دا دی سب سټانډرډ دی دکاندار سره ټول راځي زموږ پر جوړ کیږي هغه وې زړه لارزان نه شم را کول دغه مسله دا ټول لست
کتونکو دلته کې نور هم چې کوم گاک په دې ځکه موجود دی د نور سره هم خبره کوم چې هغه سوي
نن سبا ډیره مهنګای ده ملکی ست باندې یو غریب سړی دی مارکیټ ته نشي راتلی او کراچی غدل ځان لا الو یا ټماټر نشي اغسته لکه څنګه چې ډیر ورته استو دا په 100 روپے کیلو په 100 روپے دا الو کیلو اوس دا په 50 روپے کیلو دی یو غریب سړی ځان لا ټماټر هم نشي اغسته الو هم نشي اغسته انتهایی ګرانتیا ده زه د خپل له طرفه صوبای حکومت ته مرکزی حکومت ته دا مطالبه کوم چې په دې غریب خلکو باندې د رحم کې دا مهنګای دي کم کی
کتونکو د سبزیانو په دغه مارکیټ کې ولاړ یو دغه یو مشر سره هم خبره کوي چې ډیره ته وای دغه د سبزیانو نرخونه څنګه دي نه نه سس واغسته
2 روپۍ نه په جیب کې لرم نه چې کوم دې اوړې شم سي شهر سره نشته رې يم داندې نه د غریبۍ د لاس سره لم باډرام ته باډرام کې دا غي نه چارته کې نه استه ما خام مخلوص ځان له یو شی بل شی واخ لزت شتور چې شهر سره نشته
کتونکو تاسو وکټل واورې د دغه چکم گاک راغلې ده په دغه مارکیټ کې موجود دي ځای په ځای باندې د بایو ته پوسونه کوي بیا سوداګان اخلي خو د دغه دکاندار سره خبره کو یو سو ته پوسونه تیکو تاسو نوم څه دی
شاکر جی
شاکر صاحب دا راته وایي چې الو نرخ سره دړای سو باندې
الو جی سپین الو 200 سور 250
د سپین او سور کې څه فرق دی
ولې فرق بګی دا دی چې سپین خوګ دی چې سور پیکا دی سالن لپاره دی
پروس کله 10 سور ل 10 کیلو ما په سل خرڅو جی منګای نو منګ لبی ل 10 روپے ګټلی ل 70 منګ وړل کورتا نن سبا جی منګ د سپین ل خرڅو منګ ل بورې 200 روپے نه ګټی سل کیلو ل رس خرڅو جی تلته دیاړی نه بچت کی کنه دی مزدور نه دکان کریا په ځان دانیالو ګډه او پلس روپے چانه غستغه په سل خ روپے ګډه دا کړم پالک بدری ګډه 50 کیلو غنن سبا 250 کی دی هغه بدلته واره نه کوي مالونه ګرانی نن سبا ځان وجنو وجنو لس روپۍ مونږ ته نه بچ کیږي
کتونکو تاسې وکتل یو خوا کوم گاګ ته دغه سبزیانو په مارکیټ کې اغي وای چې د سبزیانو بای لکه د نورو شیانو ډیر زیاتې شوې دي اغي په ژوند ډیر غیز ورزولې دي اوس نشي کولای څنګه به چې سو موده وړاندې کوم سبزیانې وړلې کورونو ته هغه مر نشي وړلې او د خپل خوخ شیان نه بلکې بای ته ګوري او د اغي په اساس باندې بیا دا فیصله کوي چې سنن کورونو توسي خو بل خو دغه دکاندارانو وي چې د لوړو بای لوجه د دې کاروبار باندې هم ډیر غیز ورزولې دي احسان محمد خان وی او ای دیوا بټګرام
ګرانو خدای مردون کو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی دا یو ساته خبري خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیدي د ډیو ریډیو د معمول خبرونه له هم دوام لري چرته زمو د خبرونو ته وګ بوسي د دې خبرونه څخه زه اشفاق هم تاسو نه خپل اجازه د لافما
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ریڈیو دے